ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو خو ډومبه د دې وخت خبرونه و پختون ژغورن غورزنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورزنګ اتلس پورې کسان نیولی دي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 د پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورن غورزنګ یا پی ٹی ایم وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلې دي او تر اتیا پورې کسان نیولې دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځوف جرګې د اکتوبر په شپږمه په ضلع کې د نامنې پر ضد د خپل احتجاج ختمولو او په قافلو کې د خیبر جرګې ته د تګ اعلان کړی وو. د پی ٹی ایم یو شمېر فعالانو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بنو د بیلابیلو تاڼو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلې دي او لزګونه کسانې نیولې دي. د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د حکومت لخوا غورزنګ د غیر قانونه ګرځولو د فیصلې دفاع کړې ده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم بیګا پر سوشل میډیا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې هیڅکله به هم له خپلو غوښتنو په شان نشي. ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه پیل شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کوي. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس د جرګې تفصیلات ورکړي دي. په جرګه کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. جرګې ته په خپله وینا کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د سیاسي اختلاف باوجود ټول راغونډ شوي دي او د خلکو د ژوند او مال ساتنه په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې ټولو سیاسي مشرانو نظریاتو او وړاندیزونو ته به درناوی ورکوي. د خیبر پختونخوا کابینې پرون د 2018 پولیسو اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتره په خبر شوي او خبر پاڼه کې ویل شوي دا پریکړه د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. خبر پاڼه وایي چې دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد د زیاتولو په موخه اخستل شوې ده. د وزیر اعلی سلاکار امجدلی وایي چې د پولیسو په اکټ 2018 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي وو چې ترې وړه ګټه اخستل کېده، نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظوري وروسته اوس به صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکړي او بیا به عملي کېږي. د سعودي عرب د سرمایه‌کاري وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړې پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی وو. تمه کیږي چې پاکستان او سعودي عرب به د 2 ارب ډالرو د تجارت او سرمایه‌کاري لوزنامې لاسلیک کړي. سعودي پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداري او د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سره ملاقاتونه کړي دي او له پاکستان سره د همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دندې ترسره کړې وې. د شپږویشتو پاڼو راپور چې د جدي خیانت د افغان خزینه پولیسو ضد پخوانی او اوسنی ناوړه چلند تر عنوانه د خپور شوې دی. پکې راغلي چې د کال 2020 اګست میاشت راهیسې ګواښونو له وجې ډېرې پخوانۍ خزینه پولیسې پټېدو ته اړ شوې دي. په داسې حال کې چې پخوانی حکومت په سلګونه ښځې پولیسې ګمارلې وې، هغه به هم هغوی جنسي زورونې تشدد د نارینه همکارانو ناوړه چلند سره مخامخ شوې وې او کله هم په دغه اړه باندې احتساب نه دی شوی. سپینه مانه وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بیځایه شو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپینه مانه لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې بایدن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلستیک توغندیو د برید غندنه هم کړې ده. بیان وایي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو دا حق تایید کړی دی چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او راکټو توغندي ورولي دي. خو په دې خبره هم زور راوړ چې ولسی کسانو ته د اوریدونکو تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیز دفاع کړې ده، خو د غورځنګ یو مخکښ وایي
اوسه پورې زمون داسې هیڅ اکټیویټیز نشته چې هغه اینټي سټیټ وي، یا موږ چېرته ترهګري کړي، ټیروریزم وکړی، یا چېرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د برید او پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي.
آی جی خیبر پښتونخوا را وغوښتلی شي چې د هغه پښتنه وکړلی شي د هاوس د مخې چې دا آرډر ستا ته چا جاری کړي وو، دا جرګه فورم نه ولې نه پرېښودلی کېږي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که ضرورت پونو په صوبه کې بعد چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینیز کم مومنٹ دی هغه بهیر کی هغه مخکې به کوم چاینیز مومنٹ پبلک لپاره بند کړل نه نشته.
د سیمه نړۍ نوم په یوش پر موضوعات او راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده، نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی برخه اخیستې ده. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د اسمبلۍ غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي شریک شوي دي. دا وخت را سره له پیښوره زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی، د دنه تازه معلومات لو. غلام غوست، د ستړي مو شوی، په خیر؟
ختم شوی ده، پورا رسمی اعلامیه وزیر اعلی هاوس نه کم د صوبایي اسمبلی غړي راوتل، هغه بیګام د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. نن په کې هم د حزبي اختلاف غړي مو، د صوبایي اسمبلی د حکومتي غړي هم مو، سیاسي مشران. مهمه خبره دا ده چې دکه سیاسي مشران دې تر وخت شي، لکه د عوامي نېشنل ون ایمل ولی خان مشر شي کوم، او په کې دغه شان پروفیسر ابراهیم د جمهوریت اسلامي صوبایي چې کوم دغه امیر دې، بیا امیر مقام د مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی، وفاقي د سرحدي او ریاستي امور صوبایي دغه د وفاقي وزیر هم دی. بیا مهم کس چې په دې کې کومونو د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم د دې تر اغله وزکه یو کنفیوژن جوړ شوی چې دغه څنګه په اسمبلی کې په بیگان نښنې څرګند شوی چې د چا په امر په دې باندې دا ډزې شوی وي. نو هغه پکې هم دغه شانتي د محسن داول د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د هغه چې کوم مشر دی هغه په دې کې موجود و. بهر حال دا غیر معمولی نویت والا یو دغه واجرګه ودل تکي پدغه کې، او ځکه چې کوم حالات روان دي نو هغه ډېر غیر معمولی نارمل دغه دي حالات نه دي، ډزې شوی دي، مړی شوی دي. نو په دې کې چې ما اوس پر رسمن بیان هم د دې راځي، او چې کوم خبر ما ترلاسه کو په هغه کې چې دا کوم سرچینه او دا کوم کسان ما تاسو ته یاد کړل، په دې کې د زینو سره ما خبرې اترې هم وکړه. نو هغه وزیر اعلی له دغه ورکړې دی، اختیار ورکړې دی، یعنی وزیر اعلی به اوس دا جرګه چې کومه ده صوبایي حکومت شو، صوبایي حکومت بنا خو لکه د سره به دا سیاسي ګوندونه هم په شریک کې دي، به بل یو دغه داسې جرګه جوړی خپله او هغه به ورځي او دا لکه پریکړه هم دغه شوې ده چې څنګه پلان دی اعلان کړی چې دا درې ورځنۍ جرګه به نو لږ کنفیوژن پکې دغه حکومت پہ بندیز هم لګولې په پی ٹی ایم خو دیو دا وایي چې یاره په دې کې خو نور خلک هم دي د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دې ته را روان دي نو دا به یو قسم له د پښتنو جرګې نو په هغه استازیتوب باندې دي په دې کې حکومت هم ګډون کولی شي او دا ټول سیاسي ګوندونه به ورسره نو وزیر اعلی به دې جرګې ته ورزي او د دې لپاره بل څه مطلب دا دی چې وس دې خپل تګلارې جوړوي د هغه داغې سره به هم خبرې اترې کوي بلکې په دې کې ځینې ګوندونو د دې نه د محسن نقوی دا غوښتنه هم کړې وه چې ته په فوراً دا بندیز لري کا د پی ټی ایم نه ډېره ډېره غټه مسله جوړه کړې ده خو هغه بیا د خپل دغه دفاع ورکړه چې و په پارکی حکومت هم په دې دغه کې وس داسې په یو ورځ کې شاته ځي نو دا داغې د پاره مې ولغه دي نو نشي تلې خو بهرحال د گورنر هاوس نه چې کوم بیان راغلی دی نو فیصل کریم کندی په دې جرګې ته په خپل دغه کې وینا کې ویل دي چې یاره زموږ سیاسي اختلافات هم دي وس ډېر دغه اغم دی خو لکه د امن لپاره او د دې حالات سره ولود لپاره چې کوم وفاقي حکومت دی او صوبایي حکومت دی کوم څو دغه سیاسي مشران یو ناغه ټول یو دی وحسب کوي چې دغه
د ستونزې هواره
نارامي چې کوم دا ستونزې چې کوم دي دا هواري شي او یو لاره دې ته ورخري شي ځکه دا خو ډېر غټ ګنچ مې خلک دي نو د دې خلاف به د څومره هدف پوری دی اکشن اخلي څومره به په دې باندې شیلینګ کوي او هغه بل کوم مطلب بیا راځي او دغلط کیږي کینی نو به هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اوس دا اختیار ورکړي هغه د صوبې چې پېټیو هم دی اجرایی رئیس هم دی او دلته بل کوم مطلب دا دی چې به دې جرګې ته ورزي دغه پکې د مهمه پریکړه شوی ده رسمي بیان به هم وروسته راشي چې دا د پکمو ټکو کې دغه کوي تشریحي او څه دغه ولا کاروي خو دغه دغه چې کوم مطلب ته ما خبر وایو نو هغه هم دغه دی
چې
جرګه چې کوم دنو هغه کیږي دی به دې ته یو لار ورکړي
ډیر مننه غلام غوث د معلوماتو لپاره خو ورځ دل غواړم
مننه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم نه قانون ډله ګرځول سم ګام بلل دي د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کورونو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې دی چې پی ټی ایم د مل د تقسیمولو او متوازن عدالت قائمولو هڅه کوي او خلک وسلو راخستلو ته پاروي د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړی دي تفصیل زمونږ د همکار راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست ته د روپ ضد ناروا او نامناسبه ژبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي ځکه حکومت دایوانه قانونا ډله وګرځوله په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته د وینا په مهال خغه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر را وختل شوی جرګه هم نیوکه وکړي او وی ویل چې جرګه د قبایلی مشرانو ناشته ته وایي خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان کړی او دا جرګه نه ده هغه وویل چې د ناقانونه ګرځېدونه پس کچا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختی کارت پاسپورټ او بینک اکاونټ بند کړي محسن نقوی د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوی درې ورځنۍ جرګې په هکله وویل
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبر کوم خاطب بدللو هڅه کوي او په دریم ورځ سکول غواړي د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل اوه چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي
یو ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپه وهله د پولیسو سره پنخټو کې د پی ټی ایم درې غړي اوجل شول او لکتر لګا 12 شوبل شول د پی ټی ایم مشران د محسن نقوی تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلچر سره سم پر امن جرګه کوي په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکخ اتو لجان ایډوکیټ د محسن نقوی د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل
لوسه پورې زمون دا سی سیکټیویټیز نشته چې یو انټی سټیټ یا موږ چرته تراه غری کړي ټیرریزم وکړي یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولای زمون قام د تیری وګدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې د ریاستی جبر ښکار دی نو موږ د خپل قام د پاره غټ پورته کوو موږ د خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دو پروسکرایب کړی دی دا خبرې زمون د پاره هیڅ معنی نه لري
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمیر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپی وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم نه حق بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورغزی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل،
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي، دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دې ورځې به کینو، دومره دومره اصله به روړو، دومره دغه به وي مونږ سره او دا ډزونه به کوو. دا خو وایي چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تادینه کار واغوستو، مطلب یو ډېر غټه مسله جوړه کا. اوس چې دی لکه دا داسې یو تنظیم چې هغه روغ عمر، مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی، چا باندې دا تور نشته دی. هغه درې کسان شهیدان کو، دوره زخمیان دي، نو دا خو ځوانان دي. نو مطلب که ته داسې دا دیوال ته ودرې،
اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین اور جرنلزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډیو او پختنه داسې جواب کړه،
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکارې چې بجای الیګیشن کې دای دی ډایالوګ ته لاړ شي او هغه دی په ډایالوګ کې انګیج کی، د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دینه ډېر خطرې پیدا کیږي، او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي، دای په حق کې دا نه، د پی ټی ایم په حق کې دا نه، د پښتونخوا په حق کې دا. د مسلې ټوله زیات حد انګیج کېدل دی یو بل سره او ډایالوګ ته تلل دي، او که دی په دې الیګیشن باندې ځي کنه، ان دینه به ملته ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دن نه دي.
د پی ټی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د بجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټه اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا رابلل شوې د خیبر جرګې تتلونکي قافلې 80 پورې کسان د بنو پولیسو نیولې دي. د غورزنګ مشران وایي چې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی پر ملګرو باندې کریک ډاون روان دی او لارې ورته تړل شوې دي. بلخوا د خیبر جرګې تتلونکي کسان دا هم وایي چې که هر څومره مزاحمت وي او پر لاره کې ورته هر قسمه مشکلات وي، دوی به خامخا په جرګه کې برخه اخلي. دا خیبر ضلع پر حالاتو نن د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګډ اجلاس هم رابلل شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان خیبر کامی جرګه ته تلونکي قافله باندې د بنو مختلفو تڼو پولیسو کریک ډاون کړی چې د دوی په وینا تر 80 پورې کسان یې نیولې دي. شمالي وزیرستان کې عثمانځای جرګې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې خپل احتجاج ختموي او خیبر کامی جرګه ته به په قافله ځي. د بنو پولیسو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، نه هم د بنو پولیسو مشران رسنیو ته دقیقه شمیره شریکوي. خو د بنو ښار پولیس تڼې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته تایید کړه چې په مختلفو سیمو کې جرګه ته تلونکي قافلو باندې کریک ډاون شوی، لسګونه کسان پولیسو نیولي او دغه گرفتاری د څو ورځو نه روانې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ لطیف وزیري چې خیبر جرګه پینډال کې موجود دی، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په شمول د ګڼو سیمو نه راتلونکي قافلو باندې پولیسو کریک ډاون کړی، ګڼ ملګري یې نیول شوي دي. د موبایل سیګنلز بندیز په وجه یې له ملګرو سره په تماس نیولو کې هم مشکل دی چې دراتلونکو خلکو خبر واخلي.
چې څومره قافلې را روانې دي، کدا نارت وزیرستان نه وګوره، پرونه را سره روان دي، خو په بنو کې، کرک کې، کواټ کې پولیسو موږ په درجنو ملګري نیولې دي. هغوی باندې شیلینګ شوی دی، سټریټ فایرینګ پېښ شوی دی، د زخمیانو شهیدانو هم هیڅ پته نه لګي. دین علاوه په درجنو ملګري د جنی خیلو، د بکا خیلو د نیولې دي. چې کوم زموږ د جنوبي وزیرستان قافله ده، هغه خو اوس هم په پیدل را روانه ده، پرونم په لارو کې سټریټ فایرینګ پوسټ زموږ ډیری ونیول. ګډ د پښتونخوا څخه پښتنه ولسونه پیدل را روان شوي دي. ولارو کوڅو کې ورته پولیس ولار دي فوج ولار دي کوارټن له بند کړی دي نور مختلف لارې بند کړی دي یوم پښتون ژوند دی وی د جرګې ته بزادر رسوي او د جرګا بکو
یو لسم اکتوبر پښتون کمی جرګه باندې د غورزنګ پوینا سوزله حکومت پولیسو کریک ډاون کړي درې ملګری وژل شوی تر لسو پورې ژوبل شوی هم دي پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې که حکومت خیبر جرګا ته پرې نه خول نو بیا د پېښور پر سړکونو دا جرګه کوي د خیبر ضلع انتظامی مشر مرسیال کمیشنر ثناءالله خان د اکتوبر نهمې نه تر نومبر اتمې پورې په هغه ضلع کې په هر ډول غونډو بندیز لګولې خیبر کې را پیښ شوی دغه صورت حال په اړه نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو شریکه اجلاس را بلل شوی چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ور بلل شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
پرون ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پختون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تاوده بحثونه شوي دي د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړې ده د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټه به نن خپله اولنۍ غونډه کوي تفصیل د غلام غوث په راپور کې
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په نهمه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شو د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي
رولینګ وم ورکای آی جی خیبر پختونخوا را وغوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د هاوس د مخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولې نه پریښودل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس د ورکړلی شي دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستا سره ټول نه دا اپیل کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي
خلاف زخمی
د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوې دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوې دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شوه انشاءالله موږ جواب ورکو آی جی به هم دلته کې راغواړو چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شوکي خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو ها که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیستی کېدی
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي. او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو غوږی اوریدونکو په غرب کې د داعش خراسان څنګه پاړه اندېښنې وروسته لغی زیاتې شوې دي چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یو افغان وګړي نیولې دي چې پر تور دی د نومبر په 15 مې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منسوبه جوړه کړې و. ځینې پوهان بیا پر دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې اورو چې اسرائیل مومن پښتو ته راړولې دي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی د نومبر په 15مه یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې وه. دې کار دا خبره په ډاګه کړه چې داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلی وزارت د اکتوبر پر 8مه په بیان کې ویل چې ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلوال ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څنګه پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړي. داعش خراسان څنګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی اسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس ته 2023 کال د اکتوبر په 10مه په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولی او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څېړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څنګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډو ته وویل چې داعش خراسان څنګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولې او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولې شي. ویبر وای داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شو کسانو یورپ په نخه کړي او د په خبره اوس پات به ګوري چې په شمالي امریکا او په ځنګړې توګه امریکا کې بعد د ډلې فعالیتونه زیات شي.
د سلام مونږ راپور مورید اوریدونکو هم دغه سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی او د دې وخت مهم خبرونه اورو. پختون ژغورنی غورزنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلې دي او تر اتیا پورې کسانې نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کړی دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی دی. دا خیبر پختونخوا کابینه پرون د 2019 پولیسو ایکټ کې د بدلون منځوري ورکړه. د وزیر اعلی د دفتر په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ په جوړه شوی غونډه کې شوې ده. د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالی په مشرۍ کې لوړ پوړی پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته را رسیدلی و. دا بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالب چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. دا وو د دې وخت مهم خبرونه او یو اوس راځي یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د امریکا او اسرائیلو مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شوه د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله څېړلې ده. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دویمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخستو خبرداري ورکړې دي خو ونه تیر شوې ده. دا برید لا هم نه دی کړې. جزئیات په دغه راپور کې
د سپین مڼۍ ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغو به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بچنایي وګړو بریدونه ډیر شوي دي، د خیبر پختونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هیلیکاپټرونه وکاري. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پیله کې په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې شوې ده. د یادونې وړ ده چې په تیرو 5 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې 19 چینایان وژل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 8مه په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبی چیف سکتر ندیم اسلم چودھری او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هیلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیډنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید ویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سنه سکوي خو تر اوسه په دغه اړه کومه قامی پالیسی مخه تا نه دراغله. په 13-15 کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وی، د ټکنالوژي استعمال وی، د استخباراتي وسایلو استعمال وی او صوبې وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي او لوکل
پولیس کی.
په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته ویل شو چې په صوبې کې چینایي وګړي په 24 پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو ویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارل دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي. په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې لمینځه نوی وړل شوی په بهرانیانو او ملکیانو دواړو بعد د بریدونو لړۍ روانه وي.
زه ودايه د ټیرریسم پر سپلای چین نت ورک ته اده چې دی بات چې دا په یو شکل یا په بل طریقه د شرګردي بچيږي. یک تک کوي په کرانتی شي ته پریویر شر دا او تر هارد لینګ دیته وي چې ستا ټارګټ هغه سړی رار شي هغه په خپل شي باندې په بیتان وښته کړه تا ختم کړی نه دی. نو دې ته حکمت عملی آ په کار ده چې پسې د دې چې آ تاپسې راځي ته ورپسې ورشه. په دوه هغې دپاره ډېر بهترین انټیلیجنس غواړي چې څومره بهترین انټیلیجنس وي هغومره به ته ټارګټ پسې تللی شي.
دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوخت دي. په دې کې د امیر باشا ډیم او داسو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د سیمې څخه خبریال عمر باچا وایي چې د دغه برید نو وروستو اوس چینایي انجینران په ګاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام ټیک شو دغه نه پس دو چاینیز چې کوم مومنٹ دی هغه بهیر کوي هغه بهیر دی. په دې کې د خلکو څخه تکلیف نشته. اکوموډیشن دا په خپل سایت کې دندې دی په مطلب داسو کې داسو والے داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول وبډ خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دی خپل څنګه دی. بل دا چې چاینیز موومنٹ دی هغه مخکې به چې کوم چاینیز موومنٹ پبلیکلی غای بند کړل غو نشتی.
په عین حال کې د چین ساؤتھ چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8مه راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې دی چې د پاکستان د دوو لایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپل وګړو د امنیت په اړه بے باور دی، چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزی. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگټن، لندن یا پراګ کې جاری شوی وي، نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده، او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د هغوی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی،
او یہ افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے عام تو رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر په شپږمه د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوړ شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګو. د کورونو چارو وزارت په دې اړه په فرمان کې ویلي چې ترګره د مخنیوي قانون لمخه غورځنګ نه قانونه ګرځي. د خبرونو او اطلاعاتو وزیر عطا ترل د اکتوبر په اتمه خبری کانفرنس کې د بندیز پاړه نور جزئیات ورکړل او تورې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او هیواد ضد کمپاین چلولو پر اساس بندیزونه لګول شوي دي، خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل. غورځنګ دغه تورونه بیا اساسه بللی دي دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني. په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګیللم کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هېواد د کورنۍ چار وزارت د اکتوبر 16مې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هېواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1991 کال د ترګری مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا ترل په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو دا تاتارر لخوا لګول شوی دغه تورونه څه نه ویني دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسي ورباندې ورته تورونه پوري کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید دا وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات شوی دی. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزغمه کار اخیستل زیات وو، خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلارې جوړه شوی ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي. او همدغه پالیسی پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې کارول شوی ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول شوی ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل شوی مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی وو چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 11مه جرګه کوي. له دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شعبو له خلکو سره یې ولیدل او هغو ته یې په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیللمه میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټې وخت تو چتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتون په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملیشا ځواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي ورو وشل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و، نو ځکه یې پر پی ټی ایم بندیز ولګولی.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کولے چے زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڑون کولے چے ور سرا با نڑائی تدا پیغام تلو چے پا خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلق و جذبات دیر منفی دی لکا چے مگ اسمو دولان دی ولی دل چے پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلق و احتجاج وکر او پاوز یا لسی منا استلو تا مجبور اکر نو اس با دا ٹولنیزو رسنیو للارے دغا احساس سات بیا پڑاگا کیدل نو زکه خای دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او هم په دې بنیاد یې په پی ٹی ایم باندې ولګاوه
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے.
خو خبریال او شنن کوي عمر چیما بیا دا فوج له نظره پر پی ٹی ایم لګول سوی بندیست ګوري. نو موډي مشال ریډیو ټول چې دا فوج په فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیات خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کی اینگل سے دیکھیں، فوجیوں کی اینگل سے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر بھی باید بندیز لگول شوے او کنا. خو کد فوجان ول نظر وو قتل شی نو حقیقت پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی ہمو زیات خطرناک خکاری زکہ ٹی ٹی پی پر لاند کا چا پولیس کے ملاتڑ نہ لری خو پی ٹی ایم یہ لری. بلا دوی جرګه په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد هم لګیدلې. یو مثبت کار دا وشو چې پی ٹی ایم پر تشدد نشو، حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ٹی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ٹی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده، خو خبره دا وی چې پی ٹی ایم په سیاسي مذاکراتو کې خپل ساتل شوی
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی، لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبرالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شای موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پوینا دا غسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کبی.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو
د بلوس یک جهته کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوس یو ځل بیا هوټ سرګن کړی چې هغه به په هر دریز د بلوسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 10مه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې او چارواکي ادعا کړې ده چې دغه نوم د سفری بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې دی او د بنیادی بشري او آئینی حقوقو سرغړونه بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچی پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولایزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه سوبي اصلی حالت نړۍ ته خی
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بلوچستان میں انسانی
لخوا زمون د مخنیوی یوازنی مخدادا چی په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړۍ ته ښکار نشي مونږ هغه غونا نړۍ ته رسول غواړو کې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي د پاکستان حکومت سیاسی ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چی په بلوچستان روان دي بلوچستان کې داسي قبرونا او هدیرېشتا چې نامعلومه مړونا ډکې دي بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي په زوره خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې ردوی لرونه اوسېدل
جن علاقو میرے چکی انکو چھوڑا جائے
ڈاکٹر مارنگ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په ومه نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی په نوموړی په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی او د سفر اجازه یې ور نه کړه هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د ځنو نورو غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په ومه کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لار کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړې زورولې پاسپورټ موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي
وداؤټ لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی
د خزینا پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخستا مونږ دپټی راخک تکړې بیا یې په مونږ تشدد کړې دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې و خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکې راکې لزما او د سازمان نور مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی
زندگی کو خطرہ ہے
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال لیڈیو سر په خبرو کې ویلی ک ڈاکٹر مارنگ بلوچ په هوائی ڈگر ادرولې شوی نو دا د وفاقی حکومت په واک کې ده د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وی تشدد پکړې وی نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خاص جمع کړي پولیس به یې پلټنی وکړي بلخوا د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا ویل مارنگ بلوچ ته د امریکای سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی د پاکستان ہر وګړې دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پیر ته هم راتللی شی دا قانون دی خو د پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته امریکای ترتلو اجازه نه ده ورکړي د قانون سرغړونه کړی دا مارنګ بلوچ امریکا کې یو دستوري ته روانه و او هلته به وینا کوله دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده
سارے رائے کی ازادی بھی ان کی چھینی گئی
د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
دا مشال رادیو
هر کال د اکتوبر لسما د ذهني یا رواني روغتیا د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي د صحت نړیواله ادارې یا دبليو ایچ او د دې ورځ په مناسبت پر خپل وب پاڼه لیکلي دي چې سږ کال د غورز د کار په ځایونو کې د رواني صحت د ښه ساتلو ل پیغام سره لمانځي په پاکستان کې په مختلف سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکونکي وایي هل امنیتي اقتصادي او ځینې نور حالات داسې جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت اغیزمن کړي دي تفصیل فرخندا اسد راک
سکال د رواني یا ذهني صحت نړیوالې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي خو په پیښور کې کارکونکي خبريال رسول داوړ وای یو خبريال هسه هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامني هم زیاته شوی دغه یې ذهني صحت لا خراب کړي
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسو مونږ نه دلی دلې چې هغه منټلی ډیسټرب نه وي وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي د حالاتو ریپورتینګ دوران هغه هغه کې هغه سیزونه جذب کیږي یقینا چې دا ولې سره ډیر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پر سب کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړو پخوا اوس بیا هم زمون پلانینګ دی چې دلته یو کیم قائم کوو دا کوم خلک چې ذهني ډیسټرب دي صحافیان چې هغه روغ شي او لږ څه گزاره پکې راشي.
هم پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پښتونخوا د سواد ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ نو نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو ګرانۍ او کمې تنخوا زیاتره ولس د ذهني پریشانۍ او سره مخ کړي دي او دغه حال د استادانو هم دي.
بالکل استاد چې ترسو پورې پخپل باندې په ذهني سکون کې نه دی نو دا څنګه کېدلې شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي. کله چې استاد خپل په ذهني کوپت کې مبتلا ای چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تیروي او دا هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاري او هغه هم په یو صوبه کې چې داغې نه استادانو ته ټینشن دی استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځي کی. نوموړی وایي
کارمندانو کې کم کارکنانې چې د هغې رویې مثبت وي هغې کې جلسی نے بھی مطلب حسد بھی تعصب بھی بدنیتی نے بھی یو بل خرابولو دغه قسم رجحانات نے لکه مثبت رہی بھی چاہ مدد کئی خرد سلوک ساتھی پیار ساتھی د جذباتو د سیلف اسٹیم د کم عزت نفس خیال ساتھی رہنمائی ور کئی.
ملګرو ملتونو د ذهني صحت نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهني صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د انجونو د سرکاري کالج یو استاد پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه خزه چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي نه یوازې دا چې د سناسه ذهني مسلو څخه تیریږي بلکې د دغه حال هم نشي ویلې.
دارنګ مسلې جوړ سي سدا غل وجود هغه شز خامخا لازمی بده منټل هیلث شکار کیږي. اول سدا جواب ته اول راځي د کلچرل ډیر مشکل تور دارنګ د سم شز د بندي نه لکی هغه کب ډیر مشکل راووزي کتر جواب پور راووز په جواب کې اول وار خود به بندي د خپل باس پریشری هغه باس کسر نری کشز یې هغه خپل خامخا خپل دغه شکار کوي خپل شز تنگول کوي خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی هراسمنت دی ضروري دي سی یو سړی راس یو شز هراس کی هراسمنت دا دی یو شز بل شز هراس کی پدا باندې بولی کوي هغه دی هغه کا مخ تروانی کاږي کی پوتنشل زی کاږي کی هغه لوج ډیر سټرس را ملاوي جی ملاوي دا.
په خبر کې خبريالا شاهدا پروین مشال ریډیو توای باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړی تو وګڼي او دغه لکه دی وی کورنۍ د غړو غوندي هواري.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ
تاسو د خبریالانو خبره کوي خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دي ار څوک پریشان دي. یا تاسو د خبریالانو ذکر کوي نو په دفترونو کې ار وخت ډیډ لائن وي یو کار په وخت کول وی بیا داسې ځایونو ته تلل وی چې خطر هم پکې وي د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یو تنخواه یې گزاره نه کیږي نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتیږي.
په پېښور کې کارکوونکي د ذهني ناروغیو پوهه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي.
دروازه اکثر دا سوي چې خلک نه خلک کول کاوي کنه خلک کول هلپ کوي خپل کار پر ټایم نه کوي دغه دروازه نه غ دی په سټرس چې ډډ لاین مینټین کیږي. اگر نه علاوه بل دا چې پریکټیس ریلاکسیشن ټیکنیک لکه کله کله چې ډیفیکلټ کار کوي مشال ډیر زوت ریلاکسیشن ټیکنیک لکه ډیپ بریدینګ دا ډیپ مسل ریلاکسیشن ټیکنیک دا اگر ایون ته بچیر پندې چې غ کښنه وخت میا کوي لکه. اگر نه علاوه دا ډیر امپورټنټ دا چې ته کیم کیر ته چې واپس ورسې کنه لکه ورک روټین چې کوم د واپس ورک ته چرسه سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی
بل خو سړون کې دا هم وایي په ټولنه کې د تشدد د پیښو زیاتې دل خای چې هلته د خلکو رواني یا ذهني صحت له کومو مسلو څخه تیریږي په اسلام آباد کې مشت تعلیمي او بشري حقوقو فعال هاجره مراد علي مشال لډیو توای باید پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي
یعنی د پاکستان په شانتي شاته پاته ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه همواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخوي او په سخت سختو کې هغه ژوند او کې ناکافي سہولتونو په وجه باندې د هغه کې چې کومې محرومه پاتې شي بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورنو نفسیاتی ماهرین لکه سمر دي چې کچري 15 کروڑ د آباد ملک ته په دې کې ډېر سلوي 15 نواله تر د سلوي 50% پورې نفسیاتی مریضان په نخښه شوی دي او دا غي د پر اساس سوا نفسیاتی ماهرین موجود دي
د صحت نړیوال ادارې پر خپل به پانه د هم ورکړي اوس وخت راغلي چې پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي
دا مشال ریډیو ده